سلامونه ستړي مشي د مخام شپږ بجې دی تاسو موږ کله زده رادیو ناوړی اوس د زده رادیو خبرونه څلور وشت ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو صفو ننسي وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه دولس شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د کابل کندهار پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې و کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو په واک کې بختر خبري اژانس نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر د غزنی د امنیت قومندانۍ ویاند خالد سرحدي په حواله ویلي پیښه د غزنی د مقر ولسوالۍ په لرمي سیمه کې د دوو مسافرلوونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بی احتیاطي ښودل شوې. په روسیو کې په افغانستان کې د ډېرو ترافیکي پیښو علت ویجاړ سړکونه او د موټروانانو بی احتیاطي په ګوته کېږي. دا به زه شو کسانو نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دا سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستلو د بندولو په تړاو دوی غوښتنه کړې ده. دا سازمان ویلي چې دغه غوښتنه د دوی او د نړیوالو ملاتړ ښیي چې له هم نړۍ افغانانو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یین انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړتیا نه لري چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دا مهال په ایران او پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال د اخراج له جبري خطر سره مخامخ دي. والا په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلی وو په تیر کال کې څه باندې 800,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته په زور ستانه شوي دي. دا بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنځ په نښته کې ولس عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونه په یو مسافروونکي بس کې له پنجګورې څخه د کوټې پر لور روان وو چې وسله والو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې دوه وسله وال هم وژل شوي دي. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسله والې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خپره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. په روسیو کې د بلوڅ وسله والو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او د درې اسرایلی ارغملو په بدل کې یو سل درې اتیا فلسطینیان د اسرایلو له زندانه راخوش شول. د کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغې اوربند له مخې چې اسرایلو حماس د جنوري په نولسمه وکړ راخوش شوی دی. د اسرایلو حماس ترمنځ د قطر، مصر او امریکا په منځ کړي څو په غزه کې د څه باندې یو کلنې جګړې وروسته اوربند شو چې پر بنسټ نه یوازې په غزه کې یرغمل اسرائیلیان بیرته اسرائیلو ته ستانه شول، بلکې په لس هاو فلسطینیان هم د اسرائیلو له زندان را خوشی شوي دي. د دې اوربند پر بنسټ غزې ته بشري مرستې پیل شوي او نن د غزې او مصر ترمنځ د رفعه مهم بندر هم پرانستل شو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدل شئ. په پاکستان کې میشته افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له زورونې پتنګ دي.
په ډېر خشن به پر سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي.
چې دا افغان کډوال اوس په څه وضعیت کې شپې ورځې تېروي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه هغه افغان کډوال چې همدا شېبه د پولیسو له زورونې سره مخ دي په خبرونه کې به له موږ سره خبرې هم وکړي. دا کابل د سیرینا هوټل مدیریت لا دو لسیزو وروسته نن د فبروري په لومړۍ نیټه طالبانو ته وسپارل شو. دا چې طالبان به څنګه د هوټل مدیریت کوي او د دې هوټل تاریخچه څه ده چې مدیریت یې طالبان په غاړه اخلي وړاندې به یې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت د سرمفتش ادارې ویلي چې امریکا هغه برسې چې افغانستان ته رالیږي باید دده یو میکانیزم څخه تیر شي. امریکا په داسې حال کې افغانستان ته مرستې رالیږي چې په کانګرس کې یوه لایحه تصویب شوي چې پکې دوی غواړي د ترهګرو ملاتړ چې دوی طالبانو ته اشاره کړې ده ودروي. خو دا مرستو بندېدل به پر افغانانو څه اغېز وکړي په دې اړه هم درسره راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تل کېږو نو مطالعه مشته.
اوږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه زه فريده سياله او تخنيکي چارو کې را سره سيد بهروز دليري ده رزو د خبرونه نومړي مطلب ته په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وايي د پولیسو له زورونو بيخي پتنګ شوي دي دوی وايي ژوند تریخته او د ستونزو د حل لپاره هیڅ لار نه ویني په دې حال کې بیا تازه د بيزه شو نړیوال سازمان په نوم د کډوالو تملاتړ او بنسټ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې لزنت پراته دي له دغه هیواده د دوی پټکو په غیر انساني او جبري توګه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي تفصیل حدیث پر دې سنورو
په ډېر خشن بفر سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي دي
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو موبایل وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري
په ډېر تصف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي په ډېر خشن بفر سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي د تهدید امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلي نرم مهاجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته دلته چې موږ وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړ چې تاسو سره به هر رقم مرسته موږ کوو میاشت کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې
د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تنه افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې ده د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسېږي او دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو تازه د بیزای شو کسانو یا ډسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی یو افغان کډوال چې په وروستیو کې له ایرانه په جبر راستون کړل شوی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور یې راشړلی اوس افغانستان ته راغلی و تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته روزګار نشته او موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وشي لاسنیوی مو شي
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري یان انګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی وو د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي خو په همدې موده کې بیا څه باندې 740,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې افغان کډوالو شکایت درلود چې د پولیسو له زورونو پتنګ شوي دي او بل پلو پاکستاني پولیسو بیا ډېر شمېر افغان کډوال چې د دوی خبره باندې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلودل بیرته افغانستان ته هم ستنه کړې دي همدا شېبه له اسلام آباد سره د ټلیفون په کرښه په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عمر دی تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی له تاسو په پایل کې اورم دغه د نیولو لړۍ له تیر څو ورځو راهیسې پیل شوې ده ستاسو وضعیت څنګه دی او کوم افغانان چې د اسناد نه لري، پولیس وایي چې دوی بیا اسناد افغان کډوال نسی، خو افغانان بیرته دا کوي چې نه کوم کسان چې اسناد هم لري هغه هم نیول کیږي. تاسو راته وایست پولیس څه ډول افغان کډوال نسی هغه چې اسناد هم لري او کني لري، فقط د افغان پونه میوړي او افغانستان ته ریپورت کوي.
سلامونه اغلی تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. واقع دا خبر رښتیا ده چې یوازې دا نه چې غیر قانوني کډوال د پاکستان پولیس تنګي، په اسلام آباد او نورو ښارونو کې قانوني کډوال هم تنګي، وخت نا وخت راځي د خلکو په کورونو چاپی وهي، کله ورسره خزینه پولیس یې کله نه یې، په یو نوم په بل نوم افغان کډوال زوري که څوک اسناد لري که نه لري، بهانه یې دا ده چې پیسو ته چل جوړ کړی او خلک تنګي. داسې وخت راغلی چې عین څلور بجې سهار پنځه بجې سهار د خلکو کورونو ته راغلي دي چې ویزې چک کوي. یو ورځ هم داسې رانغل چې تاسو څه ستونزه ده، مشکل لري نه لري، تاسو خو دلته قانوني اوسېږي، فقط رئیشي لیست ونیسي چې څوک ویزې لري نه لري، اسناد لري نه لري، بیا څو ورځې بعد بیا رئیشي بیا رئیشي، خلک دوکانونو ته وتلی نه شي. نو واقعت مشکلاتونه ډېر دي او پولیسونه خلک بیخي تنګ راغلي.
کله چې دغه پولیس په زلونو راځي ستاسې اسناد چک کوي او بیا کوم کسان چې اسناد لري دوی مړي ځان سره، کله داسې پیښیږي؟ بلې عمر اس ماغه کلری
اور ماغه لیاو
اس ما پختنه دا د مالداس پیخی کی چې کوم کسان چې قانوني اسناد لري، ویزه لري، په پاسپورت کې ستونزه نشته، ویزه کې ملا وخت ډیر وی، دوی ځان سره وړي وی، تاسو مخکې د پیسو یادونه وکړ چې پیسې و نخستی وی او باندې ورته جوړ کړی، بیا بیرته خوشی کی؟
بالکل شته، زمونږ ډیر ملګری ولې دي چې سره ویزه او پاسپورتونه او پیاونو په بلنه متنګ کړي چې نه دا جالي دا تاسو مون سره تانه تلاشی ویل تتلی بیا ډیر نور ملګری او د شورا ملګری چې څوک دلته افغانانو شورا مشر د بیا دغی پالو زلو به ته خوشی ویایم، د سیم ملګری مشته چې دریش پی پی تانه کې تیری کړیو او قانوني اسناد ار سي پورو
دوی عموما 100 روپۍ اخلي دغه کډوالو نه د بیرته خوشی کېدو په بدل کې
لزر 15 لزر شل زر جوړامت خبره ده، خو که څوک لږ باجرت او زړوري ورسره هغه کې تیلګې اخلي او کوم افغانان چې ژوند په خطر کې یاغي واقعا داریږي له ریپورټې نه مجبور دي چې پیسې ورکړي او نن نه یو نظام خوشي کړي.
سربیره پر دې چې دوی قانوني اسناد لري به هم پولیس ته پیسې ورکړي، کوم کسان چې بیا اسناد نه لري یا ویزې کې کم وخت پاتې وي یا اپلای کړي وي ویزې ورته نه وي راغلي، دوی څه کوي بیا؟
هغه هم ډېر تنګي، ډېر خلک دي اپلای کړي، ټریکینګ نمبر ورسره شته، خو ټریکینګ نمبر هم دلته پاره چې بل ویزا تر څو دې موده پوره کیږي یا یو دوه ورځې مخکې یا ورسته د سیستم له چې کله سیستم کې ستوندې ځنډیږي ویزا دوه درې ورځې ورسته او زیاغې هم تنګي. نو وخت پولیس ډېر تنګول شروع کړی، دا نه ګوري چې څوک اسناد لري څوک نه لري، بيخي سه انساني چلند ماجرین سره نه کوي او په درنه سترګ افغان کډوال ته نه ګوري.
د یونیسیار په اړه ته وایا په ځانګړې توګه دغه د ناروې د کډوالو شورا مشر د پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښودلې، هلته سفرونه هم کړي دي، دوی څه نه کوي، داسې څه ټوکن چاته نه ورکوي یا کوم هېوادونو ته شو د افغان کډوال د تګ په تمه دي؟
د یونیسیار کارتون هم لري، هغه لیټر ته دینه ګوري که د امریکای سفارت اسنادونه خط ورکړي یا لیټر یې ورکړي هغه هم زوري. بس ستونزه ټوله عمومي ده، څوک چې کیسونه لري یا کیسونه نه لري، قانوني ویزه لري اوسېږي هغه هم زوري. او زه خپل اول ویزه نه لرم، څو ځله مې نورمال اپلای کړی خو ریجی کیږي بیرته، و زره کلدارې د هر ویزه لپاره چې اپلای کوو موږ نه اخلي بیرته ریجی کوي. نو فوري ویزه نه ځنه شمه اخیستله، ځکه اقتصادي ستونزې دي، زر ډالر او دوه سوه ډالر د چا وسه نه رسېږي چې فوري ویزه واخلي.
یعنی په ټوله کې پاکستاني پولیس په کورونو باندې چاپیا چې هدف دا نه وي چې افغان کډوالو باسي، هدف دا وي چې دوی رشوت واخلي له دوی نه.
بالکل دی تنګول کې چې په یو نوم بل نوم پیسې واخلي او بهرنیو نه هلته لکه د امریکا او نورو هیوادونو چې دلته کومات با یا دغه همکاران دي دلته پراته دي کیسونه لري، په هغه هم سیاسي فشار راوړي چې تر څو هغه هم پیسې واخلي.
خپل د افغانانو روحي او رواني وضعیت په دې حالت څومره خراب کړی ده؟
بالکل څوک بیرون وتلی نه شي، ډېر اشا ضرورت نه ډوډۍ لپاره لکه یو مجرم غوندې پټوځو پټ بیرته راځو خپل مشکل حلو.
افغان کډوالو د شورا یادونه مو کړه، دوی څه نشي کولای په دې برخه کې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره دا ستونزه شریکه کړي چې ستونزه دا نه ده چې ستاسې پولیس غیر قانوني کډوال نیسي، بلکې ستونزه دا ده چې دوی رشوت غواړي، پیسې غواړي. داسې کوم لوړ پوړو چارواکو ته تاسو رسیدګي کړې ده؟
او د شورا مشران زی غږی د چارواک سره غی خو اول تاییدین چې د سنشته پولی ډیر خبر خود کی او تاسو زموږ میهمانه یو چې کسه مسله موږ ته حوال کی یو نیم وخت بیخی است د ملاقات غنه کی چې هغه سره لاړ شي ملاقات کلینیک دی نه کله وخت نه لرم کله زنګ نه ځوابی خو هر څه ستونزې هم د دې له مشرانو نه ده ځکه د همغی په امر دی راځي
په ټوله کې د عامو خلکو برخورد پاړه راته وایه دوی بیا برخورد څنګه کوي په ځانګړي توګه هغه کورونه کې چې دا کډوال اوسېږي دوی ورته په کرایه ورکړي دوی خو پولیسو ته بیا افغان کډوال نه ورپوګوته کوي
شته دي پکې ښه خلک هم پکې شته او داسې خلک هم شته چې خبر شي کوم افغان ویزه نه لري نو زنګ وهي پولیس ته خبر ورکوي شته ولې نشته ستونزې شته هم خلکو کې شته خو سې خدي سې اوننه په مجموع کې سې هغه نشو کولای
ډېره زیاته مننه کور ودان په پاکستان کې میشت افغان کډوال عمر و چې په دې هیواد کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د افغانانو د ځورونې روستۍ حال را سره شریک کړو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسیس مخک لاساته رادیو نوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس ورزو ګاونډي پاکستان ته د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو وسلوالو ترمنځ په نښته کې ولس عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د سیمې د چارواکو خبره په یاده پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل له فرشته سحاک نورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې ول سرحدي پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاده پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي. دا خبره په سیمه کې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه تکړې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په منګوچر سیمه کې هغه وخت رامایسته شو کله چې د پنګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناصرګند وسلوالو له لورې پنهښ شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناستول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره وس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټې کراچۍ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده کومې چې تیر شپه څو ساعتو لپاره بند وه. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناصرګند وسلوالو په منګوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې پیښه کې دوه وسلوال هم وژل دي. کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په بریټ کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوس وسلوال ډلې یا بی ایل آی بلوس لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خبر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوس ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی ول سرحدي عسکر وژلي دي خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
اسیس مخک الله ساده رادیو نوري او ساده رادیو خبرونه څلور ویش ساده دوام لري. دا مخملش پګو دا سار تر شپګو په لاندو سپوندو نسی او شپنځه ویش مترو او دا مخملش پګو دا سار تر شپګو په منځني چپا تولش پک نیوي. هم درنګا تاسو مخ په ټولنیزو پاڼو کې هم پیدا کولای شئ فیسبوک ټوئیټر انستګرام یوټیوب او هم درنګا د ټلګرام او واتس اپ گروپونه هم لرو شه تاسو هلته زموږ خبرونه لوستلی او اوریدلی شئ. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ډالره لګولي دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش ادارې یاسیګار راپور ورکړی چې متحدو ایالاتو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 301 میلیارد ډالر لګولي دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 1 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړی او پرون د جنوري په 1 یې خپور کړ، ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سوي دي. په راپور کې راغلي چې دې مرستو که څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري، د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان د بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنهښه کولو نه دي راګرځولي. بلخوا له ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو قانون په نوم لایحه وړاندې کړې ده. د دغې لایحې له وړاندیز کولو امریکایي سناتورې شیلی مور کپیتو د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 1 په خپله رسمي ویبپاڼه ویلي دا لایحه چې د لسو سناتورانو لخوا تایید سوې د تصویبولو په صورت کې تر څو چې افغانستان لپاره ملګرو ملتونو سره چې چیرې لګول کېږي بشپړ روڼوالی نه وي موجود بندیږي. نوموړي زیاته کړې دغه طرحه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل سوي چې کانګرس ته ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدو پیسو کې شاملې نه دي او له دغو پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرې ډلې نه تمویلېږي. د دغې امریکایي سناتورې پر رسمي ویبپاڼه د دې مطلب تر څنګ راغلي چې نوموړي ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپلې مالیې د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کپیټو ټینګار کړی چې که ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای نو په خبره یې باید په دې برخه کې پرې باور ونسی. نوموړي زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي، هغه څه چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د بهرنیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي. دا یادونه ده چې دا لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایوي فرمان وروسته وړاندې شوی چې د نوې ورځو لپاره یې ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو څو ورځې وړاندې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د افغانستان لپاره یې د ځینو روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو لپاره استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونې ده چې له افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دې هیواد کې بې وزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو ویلي و چې سږکال به د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
دا کابل سرینا هوټل له 2 لسیزو وروسته نن د فبروري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې خپل فعالیت ودراوه او د هوټل مدیریت د طالبانو حکومت د مالیه وزارت اړونده د هوټلونو دولتي شرکت ته وسپاره. د یاد هوټل لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د کابل سرینا د فعالیت بندیدل لامل دای څرګند شوی. تفصیل له سنه ککړه په دې راپور کې ورو.
د کابل سرینا هوټل په افغانستان کې یو له هغو څو لوکس هوټلونو څخه و چې په بیلابیلو وختونو کې د ډیپلوماټانو، نړیوالو سازمانونو او بهرنیو مسافرو قربتوب کړی او اوس له نږدې 2 لسیزې وروسته وایي چې نن د فبروري په لومړۍ نیټه خپل فعالیت پای ته ورسوه. د کابل سرینا هوټل په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه هوټل مدیریت د طالبانو د مالی وزارت د هوټلونو دولتي شرکت یا HSOC ته سپارل شوی دی. په خبر پاڼه کې د کابل سرینا د فعالیت د نه دوام د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا هوټل په افغانستان کې د آغا خان بنسټ د پراختیایي شبکې یوه برخه وه چې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړی و. کابل سرینا هوټل په هیواد کې د نړیوالو میلمنو د راجلبولو او بیا رغونې لپاره د افغانستان د هڅو یو سمبول ګڼل کېده او تړل کېدو یې د هیواد د ګرځندوی پر صنعت او میلمه پالنې د ناوړه اغېزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د ګرځندوی چارو پوه محمد عیسی درویش ازادي راډیو ته وویل
از این که هوټل کابل سرینا مدیریتشان
لدی چې د کابل سرینا هوټل مدیریت د طالبانو ډلې په لاس کې راغی، له بده مرغه لدی وروسته به هیڅ بهرني سیلانیان دلته کوم یو ځای غوره نه کړي، ځکه بهرني سیلانیان تل د آرامۍ او استراحت په لټه کې دي.
جستجوی آرامش او استراحت می باشند.
د اقتصاد پوهانو په اند په داسې شرایطو کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی، د دې هوټل د فعالیتونو ځنډول به ناوړه پایلې ولري. یو له دوی څخه میر عبدالفهیم رشیدی ازادي راډیو ته وویل
بیش از صدها نفر د دې هوټل
تر سلو ډیر کسان په دې هوټل کې په کار بوخت او د نړیوال کوربتوب لپاره یو چاپیریال برابر و. د دې هوټل تړل کابل خاریانو په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې دلته په دندې بوخت و یو اقتصادي ضربه ده.
په ورته وخت کې یوه سوداګره میرمن ارزو رامین چې په دې هوټل کې د میلمستیا تجربه لري، د دې هوټل د فعالیتونو په درېدو اندېښنه څرګندوي.
هوټل کابل سرینا بسیار قدیمی بود که از وقت مرده
با ما کابل سرینا هوټل یو بخانه هوټل دی. کله به چې خلک له بهر څخه راتلل او آن هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېدل دلته به راتلل، ځکه ښه امنیت او چاپیریال یې درلود او خلکو پرې باور درلود.
مردم به تر اعتماد زیات بالایشان میکرد.
خود طالبان حکومت د مالی وزارت په ویب پاڼه کې راغلی چې د دوی له بیا واکمنېدو وروسته د هوټلونو دولتي شرکت شپږ هوټلونه، پنځه په کابل او یو په جلال آباد کې فعاله کړي او د ملي او نړیوالو خدمتونو په وړاندې کولو سره یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او د طالبانو حکومت له بودیجې سره یې هم د اساسي او غیر اساسي عایداتو له لارې مرسته کړې. د یادونې وړ ده چې کابل سرینا هوټل په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو نړیوالو میلمنو او دولتي پلاوي کوربه و. وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل، له دریو کلونو څخه په زیاته موده کې دا هوټل د لوړ پوړو بهرني چارواکو کوربه و او ویل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازولۍ هم پکې ځای پر ځای شوي وې او د هغوی د کارکوونکو د اوسېدو ځای هم و. د کابل سرینا هوټل د خپل فعالیت په دې موده کې څو ځلې د بریدونو هدف وګرځېد، چې یو یې د 2014 کال د مارچ په 6مه د طالبانو برید و چې د بهرنیانو او یو افغان خبریال په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. د هغه برید پړه طالبانو پر غاړه واخیسته او اعلان یې وکړ چې دوی په هوټل کې موجود بهرنیان په نښه کړي وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو ښوونکي په حیث دا پیغام درته پرېږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بینه ولاړ د موږ د څلورو میاشتو معاشات پاته سو امل ثور جوزا سرطان، نو بیا سخت کالم لږ دا هیله ورته پیدا سوه. ویل سوي وو چې مقصد موږ دا معاشونه درکوو، تاسې استقاکونه راوړئ. بیا چې م کله استقاکونه ورړو، یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یي بېرته رالو. بیا یې ویل طرز العمل بدل سوی ده، بېرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بېرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس م بیا ور وړي دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې درته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړې شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسوالی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو 25 میلیونه ډالر لیلام کړله، افغانۍ بیرته سمه شوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي، نو دا دې به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي؟ ډالر چې خلاص بیا نه سچم کېږي. دا خو افغانۍ خراب شوې، ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه شي؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ ته د خپلې سیمې د اقتصادي وضعیت او بېوزلۍ په اړه باندې پیغامونه راواستوئ. همدارنګه کولای شئ ویډیوګانې او عکسونه هم له خپلې سیمې راولېږئ. زه تاسو ته د واتس اپ شمېره وایم 00 420 صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سوه یو د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار حمید حکیمی